السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر د جنازې د مراسمو، په شمالي وزیرستان کې د سوداګرانو د ټولنې د غوښتنو، د پېښور هایکورټ د جج لخوا له سوالو سره د سلوک په اړه د څرګندونو، په مورنیو ژبو کې د تعلیم په هکله د بلوچستان حکومت د کابینې د فیصلې تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرام جمهوریت هم لرو. خاول د دې ستا تازه خبرونه د بوریوال کاکړ نه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر او دوو نورو عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشې کول اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی، او ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایټمي تړون په اړه خبرې نن هم دوام ولري. اوس بشپړ خبرونه. د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلام او دوو نورو پولیس عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلام پرون ماښام د کراچۍ په عیسی نګری نومي سیمه کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د چودري اسلام میرمنې بیگانه وخت رسنیو ته وویل چې خاوند یې له مودې راهیسې د ګواښونو او بریدونو پروا نه کوله.
په هغه پسې له دفتره ټلیفون وشو او هغه دفتر ته په لار و چې د پیښې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل، خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي.
پولیس وای په دې اړه پلټن کوي چې پرونی بمی چاودنه وه او کنه ځانمرګي برید. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلام د برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان د تجارتي ټولنې چارواکي وایي چې حکومت د دوی ته د میرعلي په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي نقصان معاوضه ورکړي. د یادې ټولنې غړي وایي چې د میرعلي په بازار کې د پاکستاني پوځ د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه وران سوي او مالونه سوځېدل دي. د ټولنې مشر زین الله مشال ریډي ته وویل چې حکومت دې نوې آبادي نه جوړوي، خو دوی ته دې د رسیدلې زیان ازاله ورکړي. د یادونې وړ ده چې په تېره میاشت کې د شمالي وزیرستان پر میرعلي بازار پاکستاني پوځ بمباري کړې وې چې د ځایي خلکو په وینا د لسګونو عامو خلکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د میلیونونو روپۍ مالي زیان هم اوښتی و. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ولیدی چې د سخدریزو د غیر انساني فعالیتونو جواب هم باید د قانون په چوکاټ کې دننه ورکړل سي. هغه ویلي په کار نه ده چې د مشکوک کسانو د نیولو یو پنوم آئین او قانون تر پښو لاندې سي. چیف جسټس دوست محمد خان د څرګندونې تیر ورځ په پېښور های کورټ کې د یو ورکړل سوي کس د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې دي. د دې ورکړل سوي کس په مقدمه کې د هغه د میرمنې وکیل خانزاده اجمل زیب ویلي چې مولا جان نومي دا کس د 2018 کال د جنوري پر 18 نیټه تښتول سوی و چې وروسته بیا د مومند ایجنسۍ د غلنې تحصیل په حراستي مرکز کې مړ سوی و. د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انجنټ خوشحال خان د مقدمې د اورېدنې پر مهال عدالت ته وویل چې په کوم حراستي مرکز کې چې دا کس مړ سوی دی، د هغه په وینا هغه مرکز د پاکستان د امنیتي ځواکونو په واک کې دی او هلته پولیټیکل ایجنټ لا د ورتلو اجازه نه لري. د سواد په مټه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوی سرتیری پلار په ریپورت کې ویلي دوی له چا سره دښمنی نه وه، خو ښکاري دغه یک کس له حکومت سره د مرستې په تور کې وژل شوی دی. د بلوچستان حکومتي کابینې پریکړه کړې ده چې په پرایمري سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې سبق شي. دا پریکړه د کابینې په پرونۍ غونډه کې شوې ده. په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي، میر غوث بخش بزنجو او داسې نورو کسانو د ژوند او کار په اړه هم معلومات شامل وي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی او همداسې نور چې زموږ مشران دی هغه به ټول په نصاب کې شامل وو.
د یادونه وردا چې د بلوچستان د حکومتي کابینه په پرونی غونډه کې بولان میډیکل کالج ته هم د پوهنتون درجه ورکړل شوې ده. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی. د سپینې ماڼۍ یو ویاند جین ساکی د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا 2 اویا بندیان خطرناک مجرمین دي د کومو چې افغان چارواکي د خوشې کولو پلان لري. جین ساکی وویل د سړک د غاړې د بمونو په ګډون داسې ډېر ثبوتونه شته چې دا بندیان له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې ککړ شي، خو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ وختي د افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په یو بیان کې وویل سو چې د دې بندیانو پر ضد د جرم کولو ثبوت یا خو نسته او یا هم د نه برابر دی. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مهم اټومي تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم دوام ولري. دا خبرې اترې د ایرانیو، اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو ترمنځ په جنیوا کې کیږي. دا چارواکي به د هغه پلان د عملي کولو په اړه لارو چارو خبرې کوي په کوم چې په نومبر میاشت کې هوکړه شوې وه. د دې پلان له مخې به ایران په ځینو بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. او د عراق په انبار صوبه کې حکومتي ځواکونو د خپلو ملګرو په ملاتړ له القاعده سره د تړلو اورپکو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی. ریپورټونه وایي چې په ټینکونو سنبال پوځي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د رمادي او فلوجي په منځنۍ سیمه کې د اورپکو پر ضد عملیات کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې پرون د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم او نورو دوه پولیس اهلکارو د جنازې مراسم بنن مازیګر په ښار کې ادا کیږي. د چودري اسلم کور والا وایي له ډېرې مودې راهیسې هغه ته د مرګ ګواښونه په شمالي وزیرستان میرعلي کې د سوداګرانو ټولنه غوښتنه کوي چې د امنیتي سرتیرو لخوا په بمباري کې د دوی دوکانونو ته رسیدلي نقصان پوره کړي.
امیر دی کنینا ڈانکل امیر مولینا اوسر زشپل مارکیٹینا میڈانکل مکمال امیر دی حکومت نا دا اپیل دا چه کیم امیر پا نومبون پیسی رو دریمی نوی پیسی دا در کبی دا اخپل پیسی دا مشترو کو امیر دی نقصانات ازالا دا فورا نو
تا پیخور که دا خیبر پختونخوا دا بیلابیلو کلیوالو سیمونا دا خزو دلاسی کارونو شایانو نمائش دی
زما به د سټول کې سټول د سواد کار دی د لاس د کډای صادری دی بیا پاغي باندې ګوتو کار شوی دی سواتی پیمل پر صادری دی.
په هفتوار پروګرام جمهوریت کې بنند افغانستان د انتخاباتو د نظام په حق لا ووره.
افغانستان کې روانې ولسمشري دي او د ولایتي شورا ټاکنې د دې دواړو ټاکنو پروسیجر یو څه سره په خپل کې توپیر لري. د ولایتي شورا ټاکنو کې هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي.
له مشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا د کراچۍ په پرونی بمی 14 کې د وژل شوی پولیس افسر چودري اسلم اولاد سره د وژل شوی پولیسانو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلم پرون ماخام د کراچۍ په ایسا نګری کې په 14 کې وژل شو. د چودري اسلم کونډې بیگانه وخت رسنو ته ویل خاوند یې زړور پښتون او لمودې رئیس د غواخونو او حمله پروايي نه کوله. پولیس وای په دې اړه پلټنه کوي چې پرونی حمله بمی هغه وخت نه ځانمرګي برید وسلوالو طالبانو پر چودري اسلم د حمله پرمنلې ده. تفصیل په
په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم او د ده سره د وژل شوو دوه نورو پولیس سرتیرو د جنازې مراسم نن د جمعې په مازیګر د کراچۍ د پولیسو په مرکز ګارډن کې ادا کولی شي. چودري اسلم د زیارت یا پنجشنبې په مازیګر د کراچۍ عیسا نګری په سیمه کې وژل شوی و. د چودري اسلم کونډې نورین اسلم د پیښې په اړه تېره شپه ناوخته رسنیو ته وویل په هغه پسې له دفتر ټلیفون وشو او هغه دفتر ته پلار و چې د پیخې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل، خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي. چودر اسلام په کراچی کې د جنایي جرمونو په ضد د پولیسو په محکمه سی ای ډی کې لوړ پوړی پولیس چارواکی وو. هغه په کراچی کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې ډیر نوم لرلو. چودر اسلام په کراچی کې د وسلوالو ډلو د غړو او مشرانو د نیولو او د هغوی سره په وسلوالو نښتو کې هم مشهور وو. د کراچی د پولیسو مشر شاهد ندیم بلوچ د چودر اسلام وجنه د کراچی د پولیسو لپاره لوی تاوان وبللو او زیاته یې کړه، دا زمونږ لپاره لوی زیان دی، خو د کراچۍ د پولیسو مورال د داسې پیښو سره نه راښکته کیږي او موږ به د چودر اسلام مشن مخ پر وړاندې بیا یو. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چودر اسلام پر ترسره شوي حمله کې د 16 نه تر 25 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي. د چاودنې له امله د چودر اسلام د ساتونکو پولیسو دو ګاډي او د پیښې د ځای سره نږدې تیریدونکي څو نور ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د چاودنې په ترڅ کې د چودر اسلام ګاډی څو پوټه هوا ته د اوچتېدو وروستو لرې غورځېدلی او په مکمله توګه سوځېدلی دی، چې له امله یې چودری اسلام او د هغه دوه ساتونکي ځای په ځای مړه شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې 11 نور کسان جوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو پر چودری اسلام د حمله پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د یادې پیښې په اړه پلټون کې ډله جوړه کړې ده. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دغه حمله د ځای په ځای شوو بارودي موادو د چاودلو او که د ځانمرګې حمله کوونکي لخوا ترسره شوې ده. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټران وایي دغلته د یو نامعلوم تن اندامونه وروړل شوي او دوی ګمان کوي چې دا به د ځانمرګې حمله کوونکي وي. د دې ترڅنګ سند حکومت د چودر اسلام کورنۍ لپاره د 2 کروڑ روپو او د وجل شوو پولیس سرتیرو لپاره 600,000 روپۍ نغد مرسته اعلان کړی ده. په پولیس افسر چودر اسلام باندې د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې 4 مرګونی حمله شوې وې. په 2011 کال کې د هغه په کور موټر بم حمله شوې وه، خو له دې ټولو حملو نوموړی ژوندی وتلی وو.
پرون په کراچۍ کې وژل شوی چودری اسلم د جنایي پولیسو لوړ پوړي افسر و چې اصلن د خیبر پښتونخوا د مانسهره و. نوموړي د کراچۍ په ډیرو تاڼو کې د ایس ایچ او یا تڼیدار په توګه دنده ترسره کړې وه. د دې وسلوالو جنایي ډلو پر ضد عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د چودری اسلم ژوند او کار په اړه دا رپورټ اورو.
چودر اسلام د طالبانو او نور وسلوالو ډلو ترڅنګ په کراچۍ کې په نویه ملسیزه کې په ترسر شوو عملیاتو کې فعال رول لوبولی وو. د چودر اسلام خپل نوم اسلم خان وو او هغه د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې پیدا شوی وو. د لومړنۍ اوس د کړو وروستو نوموړی کراچۍ ته راغلی وو او دغلته په کال 1940 کې یې په سند پولیسو کې ځان شامل کړی وو. هغه د کراچۍ په یو شمېر تاڼو کې د ایس ایچ او دنده ترسره کړې وه. نوموړي د هنکو، اردو، پنجابۍ او انګریزۍ ترڅنګ په پښتو ژبه روانې خبرې کولی شوې. هغه په 2010 کال کې د سی ای ډی پولیسو د اورپکو په ضد د جوړ شوې څانګې مشر ټاکل شوی وو. د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف، د دغه هیواد لوی دستیز راحل شریف او د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګڼ شمېر مشرانو د چودر اسلام وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده.
د چودری اسلام په حقلا تاسو معلومات واوریدل. د شمالي وزیرستان سوداګرانو ټولنې غړي وایي امنیتي ځواکونو په میري لیکې د دوی بازار رنګ کړ او په ټولو دوکانونو بمباري وکړه. د دوی په خبره حکومت د دوی ته زر تر زره تاوانونه ورکړي. دوی وایي په ربونو روپو تاوان ورته رسیدلی دی. سوداګران وایي حکومت دوی سوال ته کینولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې غړي وایي امنیتي ځواکونو لخوا 2013 کال دسمبر میاشت کې د میرعلي بازار او خواوشا کې د بمبار له وجې ځایي خلک چې د ګڼو مالی او ځاني تلفاتو سره مخ شوي ول، دولت ته زر تر زره ورته معاوضه ورکړي. دوی وایي بازار یې ټول تباه شوی او پکې مالونه یې سوځېدلي چې د کروڑونو روپۍ تاوانونو سره یې مخ کړي. دا شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل دوکانونه او مارکیټونه یې ورته ړنګ کړي او دولت ته ورته نوې آبادۍ نه کوي، خو ورته اړول شوی نقصانونو تاوان دی ورکي.
میز میرتا چې کوم نقصان ورسته اپر بیر ریپې نقصان ورسته میز د کنینا ړنګ کړل، میز مولینا اوس د شفل مارکیټینه مډنګ شفل مکمل خښته خښته سره بزاو شو. ایس میز د حکومت نه د اپیل ده چې کیم میش په نوم باندې پیسې رو درمی نوې پیسې د نر کوي دا خپل پیسې د مستر کو مستر امیر د نقصانات ازره دا فور نو کو دا یې مسول ته مخ مخ کوي او د مستر درات ختموي ټول د کندرون مې رغشت دي او کچپتا حکومت زر نظر د میجه د نقصانات ازله ونه کړلا به وې د بارش میجه مکمل هړتال کی دا د میج د ټول شمالي وزیرستان یونین دا کنه
دا یاد ټولنه جنرال سیکرټر مظهر دا وړوای دولت داوی کوي چې قبایلو ته ترقی ورکوي خود دوی د خپل کاروبار نه هم محروم کړل
چې د کیم د حکومت ته طرف نه په میرلی بازار باندې کیم بمبار وشو او کیم موجوده نقصانات وشول حکومت ته امیر دا اپیل دا چې د خپل چې د کیم نقصان نه مشوي دي د ازلاد زر پر زر وکړو حکومت دا دوی کو چې مثال میش قبایل ته غار اوري ترقیات اسکیمینه اوري خو د میش په نوم باندې چې کیم حکومت پیسې اوري میش دا چې دادا زر پر زر ورکړ شي او میر را بده نو کو حکومت تایور غار نه رنگوي مزید د میر ته ونه سره نه مخ مخ کوي ونه را د ممبرې په میزبان کو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل چې وړاندې دوی ژمنه کړې و چې دولت لخوا به د متاثر خلکو سره مرستې کیږي نو دا غې لپاره سه عملی قدم اخیستل شوی نو موڑی پا جواب کے وہ ویل
باقی اس وقت مسرا دے سمجھ وزیرستان جرگانو سدو چپا کے چیدہ چیدہ مسرون ہے دی کرنل حسن دکیم ڈیلنگ کو اگیسے ذرا میرا دوی پیر ملاقات وشا پا دی خبر بندے آغام میستا تسلی رو پڑلا چی تو سا چمرا نقصانات شوی دی اگی میستا تو سا ریپورٹو رو جائی اگی ریپورٹو میزا بیا مک کے جی شو تلا جی چا چمرا حقوق دی یا او ترین الگ شوی دی یا جنی مری چی چمرا نقصان شوی جرگان غلیز دغاتا مودا خبر وکڑ
دا شمالی وزیرستان کاروباریان او ټولنې غړي دولت نه د متاثره خلکو سره مرستې کولو غوښتنه کوي چې خلک پر خپل دکانونه بیا آباد کړي دوی وایي نشي کولی چې خپل کاروبار بیا شروع کړي زکه چې هر سای ورته په بمبار کې ډنکړی او سوځولې دي
دا مشال ریډیو ده
د پیښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي دي له سختریزو او وسلوالو سره هم باید له قانون سره سم چلند وشي نوموړي دا خبره پرون د هغه یو کس څخه زی غوښتنلیک اورېدنې په وخت وکړه چې پاکستانو امنیتي سرتېرو نیولې او بیا د مومندو غلنې په حراستي مرکز کې مړ شوی پر دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سختریزو او تندلارو د غیر انساني فعالیتونو جواب هم د قانون په دایره کې دننه ورکول پکار دي او د مشکوکو کسانو د نیولو په نوم دي آئین او قانون باید تر خپل لاندې نشي د پیښور های کورټ چیف جسټس دا څرګندونه تیر ورځ په پیښور های کورټ کې د یو لادره کتن د مقدمې د اورونې پر مهال مخې ته راغلي دي کوم کې چې یو تن اول لادره کشوي وو او بیا وروسته هغه د مومن ایجنسی د غلنۍ په حراستي مرکز کې مړ شوی وو د دې سړي نوم مولا جان دی او د دې خزي په پیښور های کورټ کې د دې پیښې په لړ کې درخواست داخل کړی دی او د دې خزي وکیل خانزاده اجمل زیب عدالت ته وویل چې په 18 جنوري 2011 داتن په غلنۍ مومن ایجنسی کې نیول شوی وو او د غلنۍ په حراستي مرکز کې اچول شوی وو په دې مهال د مومن ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خوشحال خان عدالت ته وویل چې په کوم حراستي مرکز کې دا تن مړ شوی دی هغه حراستي مرکز د مومن رایفلز په کنټرول کې دی او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته هم هغلته کې د ورننوتو اجازه نشته د ملاجان د لادرکه کېدو او د مومن ایجنسی په غلنۍ حراستي مرکز کې د هغه د مړینې د دې مقدمې په لړ کې په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په دې لړ کې د امنیتي ځواکونو مشرانو ته امر ورکړی دی چې پوره راپور دی په عدالت کې وړاندې کړي
نو هغه اوس جواب چې څومره پټه بولي لري کې دي انټرنل سنټر جوړ کړی دي د دې باخیده هغه د ریپورت د هغه باخیده لستو سره د هغه د خوراک ټول تنظیم د ایجنسی په چارج کې دي نو اوس موږ دا ریپورت غواړو دا
ملا جان دمڑی نی پلڑ کی یو میڈیکل راپور ہوں پا عدالت کی اڑان دکھے شوے دے چپکی دا ملا جان مرگ یو طبی مرگ گنل شوے دے خو چیف جسٹس دوست محمد خان وویل چی دا ہم دا قانون سره په پوره توګه سما کاروایی نه ده ځکه چې د مړی پوسټ مارټم نه دی ترسره شوی.
د سوات په مټ کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د پولیسو په وینا د وژل شوی سرتیری پلار په رپورت کې ویلي دي دوی له چا سره دښمنی نه وه، خو ښکاري داسې چې له حکومت سره د دوی د مرستې له کبله وسلوالو د تسوی وژلې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سوات تاثیر مټه کوزه با ماخله کې تیره شپه ناسرګنده وسلوالو زی پولیس اهلکار په ډزو وجلې دی. د مټې تانې پولیس محرر مجید خان وایي چې د دوی ملګری وو او هم دغه ورځې دوی سره تیره کړې وه. په دا اړه ښاغلی زیاتوي،
د سلطانت خان نوم و اورپی سنگین خان، او دا زمونږ سره پولیس والو او په دې مسلحاتي کمیټي زمونږ د مټې د کمه کمیټي چې دې سره به هیڅ تعیناتو او پرون چې د دې نوازګار شو نو کور ته لاړو. د کوزې با ماخلې اوسېدونکي دی او چې روټۍ وخوړه ماسخوتن 45 منټ او په 8 بجې باندې پلارې په دې کسانو رپورټ کړی. د دې پتی خان نوم دی، دا وایي که نه زمونږ وجه ناک د چا سره څه نشته. او موږ چې دنه دا ملزمان کسان چې کم دي دا 15 نومونه شپږو دا چې دی دا د شتګر طالبانو سره دې تنظیم سره تعلق دی. موږ چې نو د حکومت حامیان او مددګار یو په دې وجه باندې دا چل کړی دی.
د مټې تانې پولیس وایي چې د وژل شوي پولیس اهلکار د پلار په وینا د 15 تنانو په ضد مقدمه درج کړې شوې ده او لټون یې روان دی. بلخوا په ډاګه تر دې دمه د دغه وجنې ذمواري چا په سر نه ده اغستې.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د بلوچستان حکومت کابینه فیصله کړی دا چې د لومړنیو زده کړو په سکولونو کې به ماشومانو ته په مورنیو ژبو درس ورکړل کیږي. د کابینه په پورونه غونډه کې فیصله وشوه چې په نوي نصاب کې به د نومیالو او مخورو سیاستوالانو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان چکزی او میر غوس بخش بزنجو د ژوند او کار په اړه معلومات هم شامل وي. د دې پریکړو په اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د بلوچستان نوی حکومت د کابینې په دومه غونډه کې پریکړه کړې چې په صوبه کې به تر پرایمري پورې په سکولونو کې زده کوونکو ته په مورنیو ژبو لکه پښتو، بلوچي، براهوي، فارسي او سندي کې زده کړې ورشول کیږي. او د بلوچستان د پخوانیو مخورو سیاستوالو په اړه به هم معلومات په نصاب کې شامل کړي. د کابینې تر دې غونډې وروسته له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پاکستان له اتلانو سره سره به د بلوچستان د اتلانو تاریخ ته هم په نصاب کې ځانګړي زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی او همداسې نور چې زموږ مشران دی هغه به ټول په نصاب کې شامل وو. لیکن له دې سره سره موږ دا نه وایو چې قائد اعظم به نه ورشو. یقینا قائد اعظم به هم ورته وایو، علامه اقبال به هم، خو له دې سره به د بلوچستان د اتلانو په اړه هم معلومات شامل وو. له دې سره د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال تر غونډې وروسته له رسنیو سره د کابینې د پریکړو په اړه معلومات شریک کړل او ویې ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ کې د کابینې په دې غونډه کې له نورو پریکړو سره سره بولان میډیکل کالج ته د پوهنتون درجه ورکړل شوې او د کوټې د ښار د شایست لپاره وزیر اعلی لوړ پوړو ادارو ته امر کړی چې ژر تر ژره دې په ښار کې جاري ترقیاتي پروژې بشپړ کړي تر څو د کوټې شایست یو ځل بیا د پخوا په څیر شي.
جو جاری کام
د کوټه شار په حق له په کابینه کې پریکړه وسو چې څومره چې هم کارونه روان دي چې په هغه کې سړکونه دي، کانالۍ او یا هم نور د پرمختګ کارونه دي، باید ش معیاري کار په ډیر لږ مده کې په دې هرڅه وسی. هلته په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی استاذي سردار رضا محمد بړي چې بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا مورنۍ ژبې چې په کابینه کې پریکړه وسو اضافي ژبې به وي چې د خبره په نصاب کې به ورسره اردو او انګلیسی ژبې هم وي.
یہ ایڈیشنل لینگویج ہوگی یہ قسم کی
دا ٹولے با اضافی جبی بی او ضروری با پدی بی چی معشومان بس دکری لا حمدی پنزو جبو چخه پی بی جب کی کوي اولدی سره با اردو هم شامل وی خود از دکون کول پاره بدا یو خوشوی چی کله اردو ماس یو هم دوی زکری کول وغواړي نو کول ایسی دا ویل ورده چی دا یو لسم ایتر ټول ټاکنه ورسته په لومړی ځل په بلوچستان صبا کې د پښتنو او بلوچستان ملت پالو ل واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره ګډ حکومت راغلی چې د حکومت د واک تر اخیستلو سمدستي ورسته یادو ملت پالو ګوندونو له ولس سره دا ژمنه کړې وه چې په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
د بلوچستان حکومت د کابینې د فیصلې په هکله تاسو رپورټ واورېدلو. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و سوالو په قبایلي سیمو کې قبایلي جوړښت له منځه وړی دی. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د سرتاج عزیز څرګندونو په اړه څه فکر کوي. آیا هغوی هم د خپل قبایلي جوړښت ماتېدو پړه پر وسلوالو اچوي که نه؟ په دې کار کې نور هم ګرم بولي. د دې پوښتنو جواب د مشال ریډیو خبریال بوریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د قبایلي سیمو په اړه د لیکل شوي یو کتاب تر مخکتنه وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل د قبایلي سیمو حالات داسې پړاو ته رسېدلی دي چې په اسانه یې حل نه شي راایستل کېدای. سرتاج عزیز زیاته کړه چې وسلوالو او نورو مجرمانو په قبایلي سیمو کې د ځایي ولس قبایلي جوړښت له منځه وړی دی، خو د قبایلي سیمو یو شمېر اوسیدونکي او مشران د خپل وطن او ولس د تباهۍ ذمواري یوازې پر وسلوالو طالبانو نه اچوي. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک حسین سالارزي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پوځ او پولیټیکل انتظامي په ګډه پر قبایلو دا اوسنی حالت راوستی دی. ملک حسین سالارزي وویل
په دې کې غورځوم چې درې ورنو غټه ذمواري ده، یو چې کومه دی نقاب لګولی دی او بل چې کومه دی توپک راغستی دی او د بل څه قلم ورڅه دی. نو دا درې وانه چې کومه دی د قوم جرمانه دي او دوی ته څوک ښه نظر نه کوي، دې درې وانو ته چې کومه دی بد ګوري.
بل پلو د وزیرستان یو قبایلي مشر ملک قادر خان بیا وایي چې په قبایلو کې اوسم خپل کلتور موجود دی، خو د هغه په وینا حکومت د ولس د رښتونو مشرانو پر ځای نور ملکان جوړ کړي او رامخته کړي دي. ملک قادر خان زیاته کړه
په قبایل کې اوس کلچر آغا دی، مشران آغا دی، خبره آغا دی، جرګې آغا دی، خو دا خپل چې دا د مشر قادر کام کړه دا حکومت کام کړی دی. آغا مشرون چې کیم پلور نه کوي مشر وو، ور نه کوي مشر وو، آغا ون پوڅر کړی دی، مخ نه راځي داس مشرون مخ کې کړی دی چې آغا مخکې آزادیږي خبره کو خبره دغه منل شي.
پر قبایلی سیمو له نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې دوی د قبایلی ولس په جوړښت کې د بدلون ته په کوم نظر ګوري. عزیز الله خان وویل
لیکل دا اپریشنل الته وصول هغه سره چې مکمل قبایلی حکومت سیستم لای هغه مکمل شکل بدل کړلو، هغه بالکل ولې وکشلې. مختلف قبایل چې دی هغه نن یو بل سره پلان جوړ کړي دي او یو بل سره په جګړو کې پساو دي دغه دهشتګردۍ لوکارا.
په پاکستان کې ځینې حکومتي چارواکي او شنون کې داسې فکر هم لري چې ګواکې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو له کبله هم قبایلی جوړښت ته زیان رسیدلی دی، خو پر قبایلی سیمو نظر لرونکي عزیز الله خان له داسې خلکو سره اتفاق نه کوي.
ډرون چې دی هغه څوک له وزیرستان نه بهر ته هجرت کولو باندې مجبور نه کړل، دا هغه قبایلی ملکان نه دي وصل شوي. ډرون چې دی هغه هلته چې کوم مارکیټونه دي په میرنشا واخلا یا وانه واخلا، هغه مارکیټو ته چې تاوان نه رسولای. او ډرون خو ګوره یو مخصوص کسانو په سرای سي، هغه مخصوص کسان دی چې په سنجي طریقې سره لمنج نه پورته کړي او بیا واپس لاړې سي. زه وایم چې ډرون بالکل د قبایلی هغه ته چې تاوان نه دي رسولای.
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د قبایلی جوړښت د لمنځوړلو هڅې پر دې سیمه د فرنګي د واکمنۍ په وخت کې پیل شوې وې چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه دوام لري. اوس پښتانه دا راپورته کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ځایي رسمونو او اقدارو د بیا ژوندی کولو او پر ځای کولو امکان تر کومه حده موجود دی. خادم حسین وای د دې امکان سته، خو چې له نوي فکر سره بحث ور باندې وسي.
کپی هغه وخت اجرتا سره جونده کوي نو غالبا یو ځوان ورته کیننی هغه اجرته به یو ځوان لاړ نشي هغه ناس ته پاس ته به د ځوانانو نه بهر پاتې شي یا د ښځو نه بهر پاتې شي نو اهم خبره دا ده چې مثلا پوجره کې د انټرنیټ می پوجره ته د اخبار مرزي او اجره کې د لګډېرې لایبرری می اجره کې د کیبل نتورک می اجره کې د بحث مباحثه می اجره کې د جرګي او شکل می نو د تبلک په نورو دنیا کې ورته کمیونټي سنټر وي نو دا د کمیونټي سنټر په شکل کې ارتقا کولی شي.
ملک حسین سالارزی او ملک قادر خان هم په خپل خبرو کې وویل چې د قبایلی جوړښت راژوندی کېده نه یوازې د ولس حوصله او زیارت اړتیا لري بلکې دا په دې پورې هم تړلې ده چې حکومت یې ژوندی کول او پر ځای کول غواړي او کنه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کې د لنډ خبرونه یو واره بیا زموږ د همکار وریوال کا کډنورو.
د کراچۍ په کورونې بمی چاودنه کې د وجل سوی پولیس افسر چودري اسلم او دوه نور پولیس عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلم پرون ماښام د کراچۍ په احسان ګرینو سیمه کې په یو چاودنه کې ووژل سو. د شمالي وزیرستان د تجارتي ټولنې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د میرالی په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي نقصان معاوضه ورکړي. د یاد ټولنې غړي وایي چې د میرالی په بازار کې د پاکستانی پوځ د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه او رنسوي او مالونه سوځېدل دي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ولیدی چې د سختریزو د غیر انساني فعالیتونو جواب هم باید د قانون په چوکاټ کې دننه ورکړل شي. هغه ویلي په کار نه ده چې د مشکوک کسانو د نیولو په نوم آئین او قانون تر پښو لاندې شي. د بلوچستان حکومتي کابینه پریکړه کړې ده چې په پرایمري سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه کې سبق شي. دا پریکړه د کابینه په پرونی غونډه کې شوې ده. امریکا له هغه وروسته اندیښنه شولې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی. د عراق په انبار صوبه کې حکومتي ځواکونه د خپل ملګرو په ملاتړ له القاعده سره د تړلو اورپکو پر ضد په جګړه بوخت دي. ریپورټونه وایي چې په ټینکونو سنبال پوځي ځواکونه د پنځشنبه په ورځ د رمادي او فلوجي په منځ کې د اورپکو پر ضد عملیات کړی دي. او ټاکل شوی دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمی تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. د خبرې اترې د ایراني او اروپای ټولنې او امریکایي چارواکو ترمنځ په جنې واقع کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکي سدي لاغي ورسته به تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه هم ووره.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادریه کلی کې چې ټول پاکستان کې د ترخګري کاروایانه روانې دي او د دې پر ضد د قانون نافذ کونکو ادارو کاروایانو هم تر دې دمه سګټ لاس تر نه وړي. د ادارې په وینا چې د تیر زیارت په ماخام کراچي کې د حسن سکوئر په علاقه کې د سی آی ډی پولیس انچارج چودري اسلم باندې بمی حمله وشوه چې پکې د چودري اسلم په شمول درې پولیسوالا وژل شو او د دې پیښې پړه ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم تحریک طالبان په سر اغستې ده. دغرنګ اداریه د ترهګرۍ د یو شمیر نورو پیښو خبره کړې ده او وایي چې دانه چې حکومت د ترهګرۍ د ختمون لپاره اقدامات نه کوي خو دې لړکی د حکومت په پالیسو او اقداماتو کې بدلون په نظر ناراضي. اداري وړاندې لیکي چې بل په لو اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کال 2003 کې د پرویز مشرف لخوا فاټا ته د فوج لیږلو له وجې د فاټا ډانچا تباه شوې ده. اداري وایي چې د تیر وخت غلطۍ خو د ستاینې وړ نه دي خو په دې د افسوس پزې موجوده حکومت لپاره دي چې اوس د ترهګرۍ د ختمون لپاره په سنجیدګۍ سرګامونه پورته کړي او غیر ضروري مسلو کې د انخطو پزې ورلا خپل ټوله توجه د پاکستان حقيقي مسلو ته ورکول پکار ده. نو د شن بعد د ترهګرۍ په شمول په پاکستان کې یو شمېر مسلې په خپل هوارې شي. بل طرف ته جنگ ورس پړ خپل ادارې کې وایي چې پیښور کې د پیسکو هډ کوارټر کې یو پریس کانفرنس ته د خطاب دوران د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیرلی تور لګولې دي د خیبر پختونخوا ځینې وزیران د بجلی د غلو مرسته کوي او دا خلک د بجلی بقایجاتو اصولې کې خندان پیدا کوي او دا هم چې د بجلی غلا کوونکو خلکو بجلی به کټ کړی شي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا د خبرتیا وزیر د دغه تورونو تردید کړی دی او وایي کا وفاق زموږ بجلی کټ کړه نو موږ به هم پنجاب ته سپلای بند کړو. دریا وایي چې نن صوبایي او وفاقي حکومت ته کومې مسلې ورپیخې دي هغې کې یوه غټه د بجلی مسله ده او که حکومتونه وغواړي چې ولس ته اسانی پیدا کړي نو بیا به په سړه سینه او سنجیدګۍ سره د دې مسلو د حل اړخ ته فکر کول وي او خپلو کې په یو بل الزامونو او جوابي الزامونو باندې باید چې خپل توانایي ضایع نه کړي. اداریا اخیر کې وایي چې د بجلی د ویش نه ادارو دارنګ د دې ادارو د کارکردګۍ جاج اخیستونکې ادارې یا پیپکو او دغه شان د بجلی د پیداواري چارو د څلورو واڼو کمیټو مشران نشته او ټولې ادارې په هډاک مشرانو کار کوي کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې مسلو ته پام راوګرځوي ګنې اولس به هم دغه شان په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ د لاسه فریاد کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ملګرو د نوموړي په واک کې د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کتاب د خبرو شوو برخو پر ضد سخت رد عمل ښودلی او ورته د جګړې په وخت د واکمن صدر ضد یو ګام بللی. د ورځپاڼې په خبره رابرټ ګیټس یو باعزته کس دی چې د جورج ډبلیو بوش په وخت کې هم دنده ترسره کړې وه. د هغه لخوا پر اوباما سخت تنقید واشنگتن حیران کړ چې ویل یې د افغانستان په حقله په خپل ستراتیژي د اوباما اعتماد ختم شوی دی. د دې ترڅنګ ګیټس د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو هم تفصیل ورکړي. په خپل لیکل شوی کتاب ډیوټي میموئرز آف سیکرټری ایٹ وار کې رابرټ ګیټس دعوه کوي چې اوباما دا یقین لرلو چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر سیوا کولو ستراتیژي به ناکامه شي او دا هم چې په میدان کې په خپلو پوځي جرنیلانو هم اعتماد بللی دی. د اوباما د دفتر پخوانی مشر ویلیام ډیلی سی بی ایس خبری چینل ته ویلي دي چې دا په فکر دا یو بدقسمتي ده چې د هغه خلکو لخوا چې انتظامیه پرېږدي خو د انتظامیه کار لا روان وي په لیکنې کولو کې تادی کیږي. ورځپاڼه لیکي د نورو په شان د امریکا د دفاع د وزارت یو پخوانی چارواکي بیری پاول زیاته کړه چې رابرټ ګیټس په ډیر مهارت سره د دفاع د وزارت مشري کړې وه. رابرټ ګیټس د خپل کتاب ځینې برخې د نهي په ورځ د خبرېدلو پس په ولسي کچه سنې دی ویلي. په دغه کتاب سخت تنقید مخې ته راغلی دی. راتلونکي اونۍ به نوموړی د کتاب د مشهورتیا لپاره دورې شروع کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي څلور کاله وړاندې داسې ښکارېدل چې القاعده ډله په عراق کې له منځه یوړل شوه. تېره اونۍ د هیواد په فلوجا ښار کې د ډلې سره تعلق لرونکو جنګیالو په ښار کنټرول ترلاسه کړ چېرته چې په تېره لسیزه کې په سلګونو امریکایي سرتېري د وسلوالو سره په نښته کې وژل شو او یا زخمیان شو. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دغه حالات څنګه یو ځل بیا بدل شو. د ورځپاڼې په خبره دا یوه غمجنه او پیچلې کیسه ده خو بیا دوه نقطې پکې واضح دي. یوه دا چې د باراک اوباما انتظامیې له هیواده د وتلو تادی وکړه چې ورسره د وزیر اعظم نوري المالکی په مشرۍ کې شیعه حکومت دا وکړل چې د القاعده پر ضد لاسته راوړل شوې ګټې یې بې فائدې پاتې کړې. دویمه دا چې ایران په پټه طریقه یو داسې کمپین چلولی چې ورسره نوري المالکی او عراق په ظاهري ډول د تهران هم خیاله شو او په دغه پروسه کې سونیان یو طرف ته او ترهګري ته وړاندې کړل شو. رسپانه د یو پخوانی امریکایي چارواکي له خولې زیاتوي چې د ایران کورنۍ جګړې او سوچ طرف ته د عراق ورنږدې کېدل هغه څه دي چې په امریکایي حکومت کې دننه د عراق د چارو ماهرینو یې ورله مخې اټکل کړو. د ده په خبره د عراق اوسني حالات او د امریکا پر کامی ګټو د دې سنجیده اثراتو نه په مکمل ډول بچ کېدې شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د سواد په پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره د بیلابیلو څانګو اته ټولنې یا سوسایټیانې جوړې کړل شوې دي. د چارواکو په خبره د دې ټولنو مقصد له کتاب سره سره په عملي زده کړو هم ټینګار کول دي. د دې ټولنو جوړولو لپاره په یونیورسټي کې یو غونډه وشوه چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
د سواد پوهنتون مرکزی کیمپس اوډیګرام کې د زده کوونکو لپاره اته سوسایټیانې جوړې کړې شوې چې پکې کلتوري، ادبي، ډراما، مذهبي، ساينسي او دغه رنګا د ژوند سره تړلې نورو برخو شوبې شامل دي. د سوسایټیانو زده کوونکو هوددارانو د وایس چانسلر څخه سوګن پورته کړو. په دا اړه د پوهنتون انتظامی مشر فیدا خان وویل چې په دې کې په سلګونو زده کوونکي ممبران دي او دغه د زده کوونکو هلې ځلې دي.
د سوسایټیانې چې په پوهنتون کې دننه او د پوهنتون نه بهر څومره هلې ځلې چې دې کم
دغه سټرکچر مونږ ورکړی دی، کاغه د کلچر دی، کا د سپورټس دی، کا فوټو ویډیو کلب دی، چې هر سدی نو کدا هلی دلی ک بهر کیږي او کدن نه کیږي، دغه پرمختګ کې به دی لاس امداد نه صرف بهر سوسایټي سره کوي، بلکې چې په ملک کم ځای کې صدا سے ایکٹیویٹی نو اغل تک به د سوات یونیورسيټي ریپرزنټیشن کی نمائندگی کوي.
د جرنالیزم یو ځدکون کی نیلم طارق وایي چې دوی پکې هم یو سوسایټي کې برخه اغستې ده او دې ته ډیره خوشاله ده.
ما چې خپل انټرسټ باندې کوم سوسایټي جوائن کړی دا هغه د سواست او فوټو ویډیو کلب دا زموږ د فیلډ سره هم ریلیټډ دی، بل زما انټرسټ هم پدې کې دی، ځکه چې په تصویر په ذریعہ باندې یا د ویډیو په ذریعہ باندې موږ هغه څه ویلی شو چې هغه موږ د الفاظو په ذریعہ باندې نشو ویلی. فوټوګرافي په ذریعہ باندې به موږ د سوات خلکو ته ډېر ښه امیج وښایو.
دغه رنګه یو بل زده کوونکی وقار خان وایي چې پکې د یوې سوسایټي عہدیدار یم او داسې هلې ځلې به دوی ته په عملي ژوند کې ډېرې فائدې ورکړي.
دا عملی ژوند لپاره دا یو بیسک سٹیپ ته لولنه سٹیپ ته لکه مونږ فرض کوس ایز ا جرنالیست یو اخبار ته زم زوس فلال په دغه کې ایز ا سیکریټری دغه یما کنن ایز ا سیکریټری دغه کاری میټینګ منټس لیکل نو دا په مال په پروفیشنل لایف کې ډیر زیات هیلپ را کوي. او بل دا چې د یونیورسيټي د دې سوسایټیز نه ډیر زیات فائدہ دا عموما په نور یونیورسيټانو غټ یونیورسيټانو کې ډیر زیات سوسایټیز دا د اکټیویټیز کې دا غي سره د یونیورسيټي ایکسپوژر ډیر زیاتیږي. نو زه ډیر خوشاله یم چې دا سوسایټیز وایس چانسلر ته شروع کړي.
د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزی وای چې دا رنګه هلې ځلې د زده کړو برخه ده او دوی به داسې هلې ځلې جاری ساتي.
دا یونیورسيټي د چترې د لاندې او داسې کار کیږي چې هغه پروموټ کوي د تعلیم نه علاوه نور ٹیلنٹس د سټوډنټانو. نو خوشحالم په ډېر الله تعالی دې کې چې دا کامیاب شي، ځکه د مونږ محنت دغه د پاره دی چې سوات نه مونږ صرف د کتاب ویلو امتحان پاس کولو والا سړی ونه باسو، چې لاړ شي او په سوات کې په سوسایټۍ کې په سماج کې یو مثبت تبدیلی راولي.
د سوات پوهنتون کال 2008 کې جوړ کړی شو او دا وخت پکې په بیلو بیلو شعبو کې د 3000 نه زیات زده کوونکي اعلی تعلیم ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د خزینه کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کلو د ښځو په لاسونو د جوړ کړل شوو شیانو نندارتون پرانستل شوی دی. دا نمایش پرون پیل شوی چې تر سبا به دوام لري. د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو راغلو ښځو په دې نندارتون کې په لاس جوړ کړي شیان خرڅ لپاره هم ایښي دي. د نندارتون منتظمین وایي دوی غواړي له بازار سره د لاسي صنایعو اړیکه جوړه کړي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبر.
دغه نندارتون یا نمایش چې پرون شروع شوی دی تر سبا پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د چارسدې، سوات، کرک، سوابه، هزاره، ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیده کاری یا چې تخپل لاس جوړ کړی شوی کارونو راوړی وو او نندارتون او خرڅ لپاره بیلابیل سټالونو کې لګولی وو. د سوات سره تعلق لرونکي شمع چې د سوات د زنانو د لاس جوړ کړی شوی شالونه او نور سیزونه یې خودي وو مشال لیډو ته وایي.
زما به د سټال کې ټول د سوات کار دی، د لاس د کډای صادری دي او بیا پاغه باندې ګوتو کار شوی دی. سواتی د ماشومانو د وړې سوټان دي، د فیمیل لپاره صادری زنانو لپاره. داسې موقع مونږ ته ډېرې کمی ملاویږي. بل زموږ د خلکو سره چې کم اونر دی هغه ورو ورو کمیږي. وجه دا ده چې هغه مخکې بوتلل ذریعه نشتی. نو مونږ غواړو چې مونږ له داسې نورې هم موقع راکړی شي.
یو غیر سرکاري تنظیم سره کارکونکي رابیل وایي چې دوی په کیمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته دغه کارونه ښودلي دي او دوی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ کړی شوی سیزونه پراته دي.
امبرایډري ده، د ګوتو کار دی، د دې علاوه د هغې د ګنډل لیکنه سټچنګ دی. مونږ صرف دې مقصد دلته ناست یو چې د هغې لینکیج مارکیټ سره جوړو کنه. دا زنانو په خپله کړی دی. کیمپس کې چې کوم ریزیډنسي کنه هغې خو ظاهري خبره ده چې د هغې حالت معاشي طور باندې اقتصادي طور باندې کمزوري. مونږ اسپیشلی د اقتصاد مضبوطول غواړو. لکه ځکه چې نن سبا خو مهنګایي ده نو په دې باندې اوس نه کېږي چې نارینه د کار کوي زنانه د کور کې کېني. نو دوی دومره ښکلي کارونه کوي، دومره محنت سره کوي. دا کارونه مونږ مارکیټ ته د کول غواړو چې دا وکتلی شي.
دا زنانو د دې کاروبار او د غزې ته نندارتون له او سودا له راغلي. زرینه بیبي وایي
تنو لپاره خاص کر ډیر زیات خېچې پښتانه لپاره پر دې ډیر زیات پابندي او دا یوازې زنانه وزه
زیدے او ډیر لک پر پردی زیدے ټول سٹالونه ما وکتل یو نه یو تربل خسته دي او خاص کر چې کم زی سٹال کې ناشته دا سٹال خو ماشاءالله ډیر زیات خسته دي ځکه چې زمونږه معاشره داسې ده خاص کر پښتانه چاغو خپل زنانه او ته نه تعلیم داسې د وښورونه ورکړي دي او نه داسې نور سانو زم چې دي زنانه وستري تاسو نور هم داسې نور څوک داسې غټ خلک چې اور سمرسته وکيو
د خزو د خیر خېګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خصوصي نمائنده مهرتاج روغانی په دې خلا صدا رنگوایي
زما خو همیش دا دغه چې خدای خزه کورو کړندې شي او منافع هغه ثرد مان لکه زلر شمزي ته په بلک والا مزي په ډیر های ریټ خرڅ کما دې په خپل هغه خزه راوستي دي او یې په خپل خرڅ نه میډل مان ته ختم شه چې د دې غریبانو خزه چې کمل تک ځان ملکی په دا یو شال ته وګوره دی یو ستن ته دی یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې وایم چې دا خلندې شي کورونو کې او فائدہ ته زو ته بل واخلو
یاد دیوی چې دغه پښتنو زنانو کاروباریانو وینا و چې باید دوی ته داسې موقع ورکړي شي او بیا بیا داسې نندرتونونه وکړي شي بلخوا د خیبر پښتونخوا د زنانو د سوداګرۍ د پرمختګ مرکز یا وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشر نبیله فرمان وینا و چې د دوی مقصد پښتني زنانه کاروباري میدان ته راوستل او خپل خپل ودرول دي او باید پښتني زنانه هم د ملک معیشت کې خپل کردار ولوبوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ وخت شوې دی د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نن نه خبرونه کې به پر دوه موضوعاتو معلومات درکړو لومړی به په افغانستان کې د ولایتي شورا ولسمشرې ولسی جرګې او مشرانو جرګې انتخاباتو ټول بهیر او طریقه دروازه هکړو دویم به د ولسمشر ولایتي شورا او پارلمان د دندو په اړه معلومات درکړو جمهوریت خبرونه هرونه پامیر ساحل جوړوي
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شورا او ملي شورا یا پارلمان د ټاکنو بهیر څنګه وي په دې ټاکنو کې آیا توپیر یا فرق شته دی او کنه د ولسی جرګې عمومي او ځانګړي څوکۍ څنګه ویشل شوې دي هر وخت چې ولسمشر ولایتي شوراګانې او پارلمان انتخاب شي نو بیا د دوی دندې یا کارونه څه وي دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي په دې تناظر کې مدازل په افغانستان کې د هر ډول موجوده انتخاباتو بهیر او طریقه څېړل ده په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز څېړونکي او د سیاسي چارو شنونکي حسیب الله شینوار وايي په افغانستان کې 15 ډول انتخابات په قانون کې موجود دي یو د ولسمشرۍ دویم د ولایتي شورا دریم د پارلمان څلورم د ښاروالۍ او پنځم د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي د خبره تر 2002 زیږیز کال وروسته په هیواد کې یوازې درې ډوله ټاکنې شوې دي او د ښاروالۍ او ولسوالۍ شوراګانې نه دي ټاکل شوې شنوار وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شورا په ټاکنو کې توپیر وي
افغانستان کې رواني ولسمشرۍ او د ولایتي شورا ټاکنې د دې دوه ټاکنو پروسیجر یو څه سره په خپل کې توپیر لري یعنی د ولایتي شورا ټاکنو کې هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او دا هر ولایت کس اماره په یو ولایت کې کولای شي اماره ولایت نمانته رای ورکړي خو په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه یو ټاکنې ده یعنی د هیواد د هر ګډنا هر کس کولای شي خپل خوښ کاندید رای ورکړي په هغه کې د رای ورکوونکو د منطقې پورې نیلی تړلې ولایت پر نیلی تړلې بلکې ټول افغانستان یو حوزه ده د ټاکنو کمیشن مکلف دی چې په هر ولایت کې د رای ورکوونکو ته دوه پاڼې ورکړي چې یو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره وي او یو د هغه مربوط اړوند ولایت چې په کومو کې انتخاباتي حوزه ده د هغه ولایت د ولایتي شورا د نمایندانو لړلیک وي تر څو رای ورکوونکو ته کې خپل رایا
د سیاسي چارو په حسیب الله شینوار وای تر انتخاباتو وروسته د رایو شمیرنې عمل د خبريالانو او څارونکو مخې ته باید پیل شي
د شمیرنې په اړه په هر انتخاباتي مرکز کې چې په هر سیمه کې جوړ دي د ماځيګر راتلې او خروسته د انتخابات مسؤل چې د ناظرینو په حضور کې یعنی د رسنیو او د کاندیدانو د ناظرینو په حضور کې بکسونه راتش او هغه یو چې پرست لري هغه چې پرست مطابق چې څومره کاندیدان په هغه ساحه کې د هغوی نمونه دي د ولسمشرۍ د نوماندانو بل نمونه دي البته صندوقونه سره جلا جلا رای شمارل کېږي یوه پاڼه رسنیو او د کاندیدانو لیدونکو ته ورکول کېږي، د هغوی نمایندګانو ته ورکول کېږي. یوه مرکزي ولایتي شورا د ولایتي دفتر د ټاکنو لیدل کېږي، او یوه په مرکز کې په صندوقونو کې اچول کېږي. یعنې درې چې پرستونه د رایې د حساب
له حسیب شنوار می پوښتنه وکړه چې د ولسی جرګې د ټاکنو عمل څنګه وي. دی وایي د دې ټاکنو عمل هم د ولایتي شورا د ټاکنو په څیر وي.
ولسی جرګې په ټاکنو کې هغه هم د ولایتي شورا په څیر وي، یعنی هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي. دا یوازې د کوچیانو نمایندانو لپاره ټول افغانستان یو ټاکنیزه حوزه وي، خو د نورو نمایندانو لپاره هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي. په هغه وخت کې موږ څلور دش بلابیر ولایتونو کې څلور دش حوزې دي، ځکه هر ولایت وګړی کولی شي هماغه ولایت کې چې چا ځان نمایند کړی دی هماغو اشخاصو ته رایه ورکړي، کولی شي د هر ولایت
د شینوار په خبره د هر ولایت د آبادی یا وګړو شمیر په اساس هغه ولایت لپاره د ولسی جرګې څوکیو شمیر ټاکل کیږي.
د استادو هغه صحنه چې ده، یعنی ولایت باید څومره استادی په ولسی جرګې کې ولري، هغه د نفوذ د هغه ولایت د نفوذ په اساس ټاکل کیږي. چې په ولایت کې څومره نفوذ اوسېږي د هماغوی په اندازې نه ځینې ولایتونه تاسو ګورئ چې
شنوار وایي د څوکیو د ویش په سیستم کې ښځو ته هم ځانګړې څوکۍ ایښودل شوې دي.
په تېرو ټاکنو کې پروسیجر دا و چې د 50% د ولسي جرګې څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې کړې وې، یعنې د هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ځانګړی سیټ و چې هغه یوازې د ښځینه استازو ته تللی شو، خو د هغوی په څنګ کې ښځو ته یو بل امتیاز دا ورکړل شوی و چې هغوی کولی شول چې د خپل چوکو سربېره د سړیو چوکۍ هم ترلاسه کړي. هغه یو ښه مثال په تېرو ټاکنو کې په فاریاب ولایت کې و. فاریاب ولایت ولسي جرګې د خپل نفوس په اساس دوه چوکۍ لري چې په هغې کې یوه نارینه ته ځانګړې شوې او یوه ښځینه استازو ځانګړې شوې، خو په فاریاب کې دوه ښځینه استازو چې د ټولو کاندیدانو له نارینه او ښځینه ټولو کاندیدانو څخه پاتې رایه ترلاسه کړي، چې یوې ښځینه استازې خپل د ښځینه استازو سیټ ترلاسه کړ، او یوې ښځینه استازې هغه دویم سیټ چې نارینه ته ځانګړی شوی و هغه هم ترلاسه کړ.
آیا د افغانستان په ولسي جرګې کې د لږکیو لکه هندوانو او سکانو لپاره ځانګړې څوکۍ شته او که څنګه؟ شنوار وایي د ولسمشر له فرمان سره سم یوه څوکۍ د سکانو لپاره ده، خو ولسي جرګې د دې فرمان مخالفت کړی دی.
د سکانو لپاره ټاکلو په قانون کې ولسي جرګې په دې نوم کې نه و پاتې، یعنی هغوی لپاره کوم سیټ ځانګړی کړی او په آزاد رقابت کې هغوی کولی شول چې سیټ ترلاسه کړي، خو ځانګړی سیټ د سکانو لپاره نه و. ولې وروسته دا د رئیس جمهور په حکم په قانون تحلیل نه وړل شو چې باید د سکانو لپاره یوه ځانګړې چوکۍ وي چې هغه یوازې یوازې د افغانستان چاده خلک کولی شي چې هغه ترلاسه کړي. چې د ولسي جرګې د ځینو استادو او مخالفت سره هم دا پرېکړه برابره شوه او هغوی بېرته دا خبره رد کړه، یعنې هغوی نه منل چې په قانون کې باید داسې ځای وي چې د سکانو د افغانستان د سکانو لپاره ځانګړې چوکۍ وي، خو د ولسمشر فرمان لا پر ځای شته.
دا خو د ولسي جرګې د ټاکنو او څوکیو ویش و. آیا د مشرانو جرګې څوکۍ هم په دې ډول ویشل کېږي او که نه په بل ډول؟ د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینوار زیاتوي د مشرانو جرګې غړي نیم د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي او نیم له ولایتي او ولسوالیو له شوراګانو منتخبيږي.
د مشرانو جرګې لپاره د هغوی استازي نیم استازي انتخابي ټاکل کیږي، یعنې د رئیس جمهور په فرمان باندې ټاکل کیږي، او نیم استازي کې د بیا د هغوی څخه نیم د ټول ولایتي شوراګانو لخوا نه یو له فرمان کیږي او د ولسوالیو له شورا څخه نه کیږي. په افغانستان کې د مخکې مهاله د ولایتي شورا چې په افغانستان کې راځي ولسوالۍ شوراګانې ټاکل نیم تر سره شي، او موږ ولسوالۍ شورا لرو نو نیم استازي د ولایتي شوراګانو لخوا ټاکل شوي دي مشران جرګې ته راغلي، او نیم استازي د ولسمشر په فرمان انتخابي راغلي.
تر وقفه وروسته بیا درته هر کلی وایو. موږ په خبرونه کې پر دې پوه شو چې په افغانستان کې ولسمشر د ولایتي شوراګانو غړي او د پارلمان وکیلان څنګه انتخابيږي. اوس بعد د دې درې واړو ادارو د دندو په اړه معلومات ترکړو. پیل به د ولسمشر له دندو وکړو. د ننګرهار پوهنتون سیاسیات او استاد منګل شیرزاد وایي د اساسي قانون تر مخه ولسمشر ډېرې دندې او پراخ واک لري. په لومړۍ توګه باید ولسمشر د اساسي قانون له وینا سره سم د هیواد انتظامی مشر وي.
لومړۍ دنده چې د جمهور رئیس د اساسي قانون د اجرات باید نظارت وکړي، په هغې باندې کار ولري. بله دنده دا ده چې د وسلوالو ځواکونو مشرګري باید نالا قومندان د وسلوالو ځواکونو صلاحیت د ده په لاس کې وي. همدارنګه د دولت سیاسي
منګل شیرزاد وایي ولسمشر ځینې نورې دندې هم لري چې د هغې لپاره د افغانستان د ملي شورا یا پارلمان سلا ضروري ده، لکه یو بل هیواد ته د ملي سرتیرو استول.
جګړې اعلان او متارکه یا سر هڅول هم د ده صلاحیتي ممکن نه دی. بله دنده البته هغه د ملي شورا په تاریخ سره که د افغانستان نه بهر ته څوک وسلوال ځواکونه لیږي، بیا نو باید د ملي شورا تایید واخلي کولی شي چې دا ولي. همدارنګه د ځمکې د خپلواکۍ او د هغې د سلامتۍ او د بشپړتیا په خاطر باندې د دفاع د حالت تصمیم هم د ده په غاړه دی. بل دا ده چې
د سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد وایي له دې علاوه ولسمشر د خپلو مرستیالانو استعفا هم منلی شي او د هیواد مهمو ادارو مشران او وزیران هم ټاکي او هم یې استعفاګانې مني. منګل شیرزاد وایي بهرنیو هیوادونو ته سیاسي استازي استول هم د ولسمشر کار دی.
د نړیوالو مسلو کې د افغانستان د سیاسي نمایندګرو مشران چې ټاکي دا باید رئیس جمهور په صلاحیت کې وي. د خارجي دولتونو نمایندګان چې راځي سیاسي نمایندګان د هغوی رقم چې اګریمنټ دی دا باورلی چې هغه هم د رئیس جمهور لخوا نمانډل کېږي. ځینې بیا ځینې د هم دي دا ځینې تخمینی فرمانونه چې مثلا دی غواړي چې
ولسمشر تر دندو او صلاحیتونو وروسته اوس ولایتي شورا ته راځو. منګل شیرزاد وایي د ولایتي شورا یو مهم کار د ولایتي ادارې څارنه کول دي، خو دا کار یې اوس له اختیاره ایستل شوی دی.
نظارت کلمه دې زما زورې ده، ځکه چې والیانو د هغې ټیم هغې داسې فکر کوي چې که زموږ کارونو باندې دې نظارت وکړي نو زیات وختونه داسې کېږي پر څه معلومه چې افغانستان خو په فساد کې اوس اول لومړی درجه مقام لري. نو که دوی مداخله وکړي یا سار کوي نو لیدلی شي چې نواسس او کوم څه شي نن په فساد د قانون خلاف ناغبه ده ډېر شي د نړۍ په وړاندې به زموږ
پارلمان په هر هیواد کې قانون جوړوي او ولسی جرګه بودیجه جوړوي. له دې علاوه د افغانستان پارلمان کوم کارونه کوي او یا یې د کولو صلاحیت لري. د ننګرهار پوهنتون د سیاسياتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي د پارلمان له سلا پرته ولسمشر ځینې کارونه هیڅ نشي کولای. افغانستان کے انتخابات بہیر سنگ ادیا ٹاکل شوی استازی ولسمشر کو میں دند لری اور سمرا واک لری بلو نے وہ بیال جمہوریت سر راجو مخا مخا
جمہوریت
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خوب غوري نو تبو ادا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات دا چې سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.